السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت په کابل کې د ماڅخین 2 بجې شوي. دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند اشتمنۍ برنامه ته ځانګړې شوې ده. ناجیه صافی برازي او نن دوی په دغه خبرونه کې د کانګو په ناروغي باندې خبرې کوي، دغه ناروغي په علایم او تشخیص او د حل په لارو چارو باندې په مخنیوي باندې بحث کوي. تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلئ. له متخصص ډاکټر نه بعد دغه ناروغي په اړه باندې پوښتنې کوي، خپل ستونزې او مشکلات به ورسره شریکوي. خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د فاریاب ولایت بل چراغ ولسوالي ونیوله او د بشري حقونو د څار ټولنې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشي کړي. بشپړ خبرونه. نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو او ځینو مدني بنسټونو لخوا د نمانځنې غونډې روانې دي. ولسمشر اشرف غني په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یوه غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندي د افغانستان او همدارس د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون جکپورو چارواکو ګډون پکې درلود، د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډۍ کې خوده. ارګ په یو خبر پنه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان مړی کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بل غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې د فاریاب ولایت بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې یې ونیوه. نوموړی وایي د حملې پر مهال شاوخوا 40 افغان پوځیان بې له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. ښاغلی رحماني وایي چې په دې جریان کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس همداراز خبرداری ورکوي چې د دې ولایت کوهستان، غورمچ، المار او قیصر ولسوالۍ هم په خورا بد حالت کې دي او که جدي پاملرنه ورته ونه شي ښایي د بلچراغ له برخلیک سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي لوبډلې نن ماښام په کابل کې د سیالۍ ډګر ته ووځي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه دوستانه سیالي ده چې د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. د فلسطین د فوټبال د ملي لوبډلې غړي د جمعې په ورځ کابل ته ورسېدل. دا لوبډله د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په بلنه له افغان لوبډلې سره د سیالي ترسره کوي. وبخښئ، لازادې رادیو خبرونه اورئ. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشي کړي. دا ټولنه وایي چې پر میرمن ستوده نوي تورونه ښیي چې د ایران قضا د بشري حقونو فعالیت ته د جنایي جرمونو بڼه ورکوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د څانګې مشرې سارا لیا وایټسن نن په یو بیان کې وویل چې ایرانی چارواکي په تیره د بشري حقونو د مدافعانو په قضیو کې قضایي پروسه له پامه غورځوي. میرمن وایټسن د نسرین ستوده قضیه ته د اشاره په ترڅ کې زیاته کړه، هغه څه چې چارواکي خورا زیاته ویره ترې لري بشري حقونو ته درناوی دی. ایرانی چارواکو نسرین ستوده په جون میاشت کې ونیوله او بند ته یې واچوله څو د 15 کلن حبس هغه دوره تیره کړي چې دا د 2016 کال په سپتمبر میاشت کې په یوه غیابي محکمه کې پرې محکومه شوې وه. چارواکو پر هغې تور لګولی چې له کورنیو او بهرنیو عناصرو سره په ګډه د ایران د ملي ګټو پر ضد فعالیت کړی. د ستوده د محکمیت په محکومیت په حکم کې په ایران کې د اعدام د سزا د بندېدو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې له هڅو څخه د دې د ښکاره ملاتړ یادونه هم شوې ده. یو روسی خزه چې په امریکا کې د روسیې د حکومت لپاره د غیر رسمي ایجنټ په توګه د کار په تور نیول شوې د اگست په 18 نیټه د واشنگتن ډی سي له زندان څخه د ورجینیا ایالت د الکساندریه ښار یو محبس ته لیږدول شوې ده. دا خبر د هغې مدافع وکیل او د محبس مسؤلانو ورکړی دی. تر اوسه په دې اړه کوم دلایل نه دي وړاندې شوي چې د 9 کلنې ماریا بوتینا ځای ولې بدل شو. د بوتینا مدافع وکیل رابرت دریسکول د روسیې دولتي خبری آژانس تاس ته ویلي دته مخکې له مخکې خبر نه و ورکړل شوی چې مواکله یې لیږدول کیږي او د دې کار دلیل هم نه دی روښانه شوی. میرمن بوتینا په سیاسي ډلو کې د نفوذ د هڅو او په مسکو کې چارواکو ته په دې اړه د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوې. مسکو ویلي دي چې د هغې نیونه سیاسي انګیزه لري. او کرملن وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپلو کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن سهار خبریالانو ته وویل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کتنه کې د اوکراین، سوریه، ایران او د ګاز د مهم پایپ لاین په ګډون د جدي موضوعاتو په اړه 3 ساعته خبرې وکړې. دا برلین ته څیرمه په میسی برګ ماڼۍ کې د دواړو مشرانو د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوی د خبرو په اړه ډیر لږ جزئیات خبره شوی. ویل شوی چې د جرمني او روسیې مشران به کومه ګډه خبري غونډه ونه لري او رسمي اعلامیه هم نه خپروي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې زنجیه سپایم او د خبرونه زنګړی شوینن کانګو ناروغي ته په پروګرام کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او زموږ پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاسو.
ډیر مننه خورکې. زه په خپل نوبت سره ټول هغه اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ دی هغه ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0 800 225 55. مخکې چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړو راځو د په دې اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کانګو د ناروغۍ پیښې مخ په ډېرېدو دي او په 2013 میلادي کال کې 238 پیښې ثبت شوې چې 93 تنه پکې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ وویل چې که په دې ناروغۍ اخته کسان په وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ناروغي د درملنې وړ ده. ښاغلي نعیم د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک مریضی ویروسی است و برای چندین سال است که واقعات مثبت از این ما در افغانستان داریم. این مریضی کریمیا کانگو یک مریضی که در حدود 30% مریضای از این میمور از این مریضی که بسیار یک 30% بلند است از این خاطر اما قابل جلوگیری است. نگرانی مایی است که مردم ما شما و در تمام کشورهای اسلامی که جایی که زب همیشه دمو زب ها اینا شرایط ایمنی را در نظر نمی گیرن اینمی نگرانی ما ازمی است.
در امی روختی وزارت در معلومات و لمخی در کانگو ناروغی مثبت بیخی پا در ورسه و که در هرات و بادغیس پا ولایتونو که ثبت شویده. در دی وزارت مسئولین وای کانگو در انسانانو در بی احتیاطی لعمل در سر وی و سخت دوی تا لگدول کیگی. دکتران وای در دی ناروغی نخی در سر درد، لوړ تبا، در ملا درد، در هډوکو درد، در زړه بدوالی، در سترګو سوروالی او در ستونی درد دی. په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون یو شمیر متخصصین بیا وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره کافی درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ موضوع نه ده. په همدې حال کې د کرنې وزارت د وترنرۍ د برخې چارواکي وایي تدابیر یې نیولي چې د هېواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارانو ته د څارویو د ساتنې او پاکوالي په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. د چارو کارپوهان هم په دغه برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر اړین بولي. وایي چې په کار د په دې اړه په کلیو بانډو کې په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډېره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
روختیا در جوان شتمنی به همدیخ پراونه که وابره.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لازه دی راډیو او ری پروګرام نن ورځ کانګو ناروغي ته ځنګړې ده. یو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب مشفق رازو دی ته چې ساسي له نظره کانګو څه ډول یو ناروغي ده او څومره خطرناک شمیرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کانګو چې کوم دی هغه دی اصلا دی معنا داسې ده چې دا یو تبه چه آغا خوندیزی سروی یعنی تبی خوندی پنامه یا دی کریم یا پنامه دغه ناروغی مشهور ده. پدی اړوند معلومات شته او په کتابونو کې او په طبابت کې د دې په اړوند معلومات شته دی. دغه یو ویروسی ناروغی ده چې د یو حشره په واسطه په اوله دفعه کې کوم حیوان چې هغه سورزه یا منبع دی هغه چیچل کیږي، یعنی کله چې هغه وچیچي دغه ویروس د هغه حیوان وجود ته ورداخل شي. د هغه حیوان په وجود کې دا پاتې وي مګر هم حیوان ته کوم ضرر نه رسوي، یعنی حیوان په مرض نه مبتلا کیږي. دا د مغه حشرې په واسطه دی چې چیچل کیږي حیوان. بعد لغه نه چې کله هم دغه خزنده هم دغه حشره بیا انسان وغزه کی، یعنی انسان وچیچي، دغه ویروس د انسان وجود ته ورداخلوي. بعد لغه نه بیا په انسانانو کې د دې مرض اعراض و علائم ذاتی شروع کیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 2013 کال کې دوی 238 پیښې ثبت کړې، ستاسو په نظر آیا دا ناروغي په افغانستان کې مخ په پراخېدو ده؟
او دغه ناروغي چې ده د حیواناتو د طریق نه هغه کسان چې د حیواناتو سره تماس ډېر ده او دغه حشره چې کله حیواني وچیچي او بیا وروسته انسان وغزه کوي یا چیچي دغه ویروس انسان وجود داخل کیږي. دغه ناروغي چون افغان افغانستان چې دا یو داسې یوه سیمه ده چې دلته د حیواناتو د زراعت او مالداري او د دې سیستم ډېر دی، نو د دې لپاره که شرایط هغه انفکشن یا د انفکشن پروینشن یا د تعقیمي شرایط مد نظر ونه نیسي کیدای شي چې مرض نورم پر مخ ولاړ شي او سرایتو کې ډېر.
کوم کسان ساسی به نظر په دې ناروغۍ زرخته کیږي؟
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی د دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سر و کار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سر و کار لري دوی ورته ډېر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډېر انتقالیږي.
بله، نو ساسی په نظر کانګو ویروس هیا په ساري ناروغۍ وکشمیر
دا خپل یو ویروس ده، نو امدی لپاره چې ویروس ده کېدای شي چې یو شخص نه بل شخص نه انتقال شي. دا
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغۍ په تړاو موږ ته معلومات راکوي. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999015 او بله شمیره هم ده 0998225. اوریدونکي دی له پکتیا نه، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. سلامونه احترامات می قبول کا زه خیر الله خیدری د پکتیا ولایت د احمد کلی ورسره د تنخیل کلی نصار طرف تماس کیا.
وعلیکم السلام حیدری صاحب، خرغلی نن ورځ منګه کانګو ناروغي پاړه غی ګو مهرباني وکړئ.
په همدې اړه زه یو څو نظر لرم. زه چې دا حیوان غوخه چې یو په دغه نباتي او د غوښیو تغیر چې پټیا کې پټې ځنې زنانه د غو دلار نباتي او د تر کول ډول مرض چې
څرکه ملندګی چې دا انسان ته داخل شوای دی. ښه، سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو معلومات درکې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني وروره. دغه مرض چې د یو حشره یا د یو خزنده په واسطه هلته په حیوان کې موجود دی، کله چې تاسو حیوانات ذبح کوئ خصوصا غواګانې پسونه بزی هلته د هغوی اکثرا د پوستکي لاندې یا د دوی د وړیو لاندې هلته دغه حشرات شته. تاسو هغه حشرات کولی شئ چې وی ګوري د دغه حشرې په واسطه هغه خپل اول حیوان چیچل شوی وي او دغه میکروب هغه حیوان ته ورداخل کړی وي، وروسته بیا کله چې همدغه حشره یا همدغه خزنده انسان وچیچی او دغه وایروس لغه جن اخلي دا میکروب انسان وجود ته وینه تر داخل کیږي. کله چې دغه را داخل شو په انسان کې بیا څه تغیرات راځي، د مرزونو هغه شروع کیږي چې مخکې له دوه تر څلورو ورځو نه مخکې بعضې نور خبر انسان ته پیدا کیږي چې مریض پرې مبتلا شوی وي. کیدای شي دغه مریض ته سردردي په اوله کې شدید تبه وي، بیا ورپسې سردرد شي، او بیا ورپسې د بندونو د عضلاتو د غوښو درد شروع سي، ورپسې بیا کیدای شي چې زړه بدوالی کانګې را پیدا شي، او چې نورم پر مغزي په وینه په سترګو کې خونډیزي پیدا کیږي. او بله مهمه دا ده چې دغه مریضان اکثرا له رڼایي نه ډېر بد وړي، یعنې په رڼایي کې ډېر حساس شي دا مریضان، او ذاتي د غاړې شخوالی ورته پیدا کیږي، بعضې نور اعراض و علایم شروع کیږي چې وروسته بیا دوه تر څلور ورځې وروسته نور خبرې بیا ورته پیدا کیږي چې کیدای شي مریض خامخوبي ورته ډېره شي، عصبي شي، ذاتي افسردګي ورته پیدا شي، نارامي ورته پیدا شي. چې کله له دې حالت نه بیا ووتو کې وروسته بیا مریض ته خونډیزي پیدا شي په پوستکي کې، د پوستکي لاندې یو رقم ټاپي یا څه پیدا کیږي چې دغه د خونډیزي په وینه کې ورته شوی ده، او په جلد کې یا په پوستکي کې ورته وړې وړې دانې غوندې د خونډیزي له وجې نه هلته په پوستکي کې پیدا کیږي. وروسته بیا کیدای شي چې خونډیزي له سپګمونه یعنې د پوزې نه شروع سي، د ورویو نه وروسته خونډیزي شروع کیږي، او بالاخره مریض ذاتی په کانګو کې ورته وینه پیدا کیږي، تشو میتیازو کې هغه کې وینه پیدا کیږي، ورو ورو مریض ذاتی بیا خرابیږي او د مریض وضعیت خرابیږي. یعنی دغه هغه حالتونه دي چې کله هغه خزنده یا حشره انسان وچیچي او دا وایروس داخل شو، ذاتی ورو ورو دغه حالات مریض ته شروع کیږي، بیا پیږي چې مریض یو حالت غوره کړی ده.
بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
یا سپای خود سلامون اتازو تر محترم دکتر ستا در افغانستان از اصلا اولست اولان بکنم پز الحدی ورده اگر من بندی چک نه.
ولیکم سلام وردک سیب خرغلی میربانی وکره
منو نخور که نو واقعا دکتر مصر محترم دیر مهم خبره وکی نو زب دم رو ویم اچه کچیر تسوی و در کانگو مروغی بانده اخت به انسان پا وجود که اول کم علام رسی او بل پده لوی اخترم رو روان به او در غزن این مثال که زیادتر خلق در قربانی که یا در وقتونه استفاده که په دو وقت لردو که په دو وقت او کچیر تا مثال په دو لاس که زخم وی یا در غزینه مثال در دوست را اغشی پا دو کم کمه یو مشکل رسیو که نرسی در غزوال تا حل که بل که تو سمو که په دوه مشکل باندې یا په دوه مرض باندې څوک مبتلا شي تر څو پورې چې دی کلینیک ته او شبخانه ته ضرورت کې سړی د کومو چټکو روغتیا استفاده وکړو.
ډېره زیاته مننه وردک صاحب محترم، مهم پوښتنې وکړې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
ډېره مننه وروره. مخکې ما تاسو ته وویل چې کله دغه خزنده انسان وچیچي مخکې حیوان چیچلی وي، اول کې اول ته د حیوان په وجود کې وي، دا خو حیوان ته ضرر نه رسوي، هغه غوګانې پسونه یا بزی وي په هغوی کې هلته دا منبع موجوده او همالته پاتې وي. خو کله چې انسان وچیچو بیا له هغې نه انسان ته انتقالیږي، دا ویروس وینې ته داخل شي، او بیا په خپل اعراض و علایم یعنی هغه خبرې چې ناروغ ته پیدا کیږي مخکې مویل چې سردردی ده او د عضلاتو درد ده، استفراقات دي او زړه بدوالی ده، ورسره په سترګو کې خونډیزي پیدا کیږي او رڼایي نه بد وړي، د عضلې شخوالی وي، د غاړې شخوالی، دغه خبرې مریض ته پیدا کیږي. او کله چې مریض په دې اخته شو نو بیا ورو ورو نور خبرې چې هغه خونډیزي پیدا کیږي له سپګمونه او له خپلو ورویو نه، له دې جنه بیا د وینې جریان شروع سي، ورو ورو مریض دې حالت ته ځي چې وینه ضایع کیږي او مریض شاک تزی یعنی د مریض وضعیت خرابیږي. کله چې تاسو دغه حالات مولید او دې شخص د حیواناتو سره تماس او یا فرضاً په مغه ورځ چې قربانی کیدل دغه حالات ورته پیدا شو څو ورځې وروسته، نو تاسو پوښی چې د مریض دغه حالات ورته پیدا شوی ده، او دغه د اهتمامات لپاره نه کله چې تاسو مریض په دې حالت ګوري زر تر زر هغه خپل نږدې روغتیایي مرکز ته هلته مراجعه وکړئ چې هغوی ورسره هغه اولین تدابیر ونیسي چې مریض که چیرې زړه بدوالی یا استفراقات یا خونریزي چې درلود دغه لپاره ډاکټرانو لته تصمیم نیسی او غوته مایات ورکول کیږي وینه ورته پورته کیږي او عاجل واقعیت ورته شروع کیږي نو بیا مریض داخل کیږي داخل د بستر ته کچیر تاسو دغه مریض سره بیا در سره مواجه کیږي نو زر تر روغتیایی مرکز ته تشریف وسی
او مخکې له روغتیایی مرکز نه کور کې د سی لمړنی مرستې باید څه وي
کتل کیږي کچیر مریض سو اصالات درلود نو کول شي چې تاسو مریض ته هغه وخت کې مایات پورت مایات ورته شروع کی او کچیر کانګز له بدوالې درلود تاسو دی ورید له طریق نه یعنی درګ له طریق نه تاسو کولای غو مایات ورکی او که زه بدوالې کانګ نه کې دشي د خپل د خلیل لارې تاسو ورته مایات شروع کی چای ورکی جوس ورکی شدی ورکی چترغو هغه مایات واخیستل شي او دی فشار ټیټ نشي نور کوم حالتونه ورته پیدا نشي تاسو اول تدابیر عملی که چیرې خونریزی درلود تاسو کولی شئ چې هماغه جای چې خونریزی لري هغه جای تمپان کوي یعنې کلک کوي وی تړی پیوشي باندې چې خونریزی ورته ډېره نه شي او مریض خراب نه شي
ډېره زیاته مننه بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ ډېر ښه
ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه ده چې په دا سروي کې دا مریضي دا سروي باندې سره کوم مریضي په دا سروي باندې سړی څنګه پوه شي چې دا په دا مریضي اخته دی
ښه سمه ده د ځواب شي تاسو ډېره مننه مهرباني ډاکټر صاحب
مننه وروره ما مخکې وویل چې دغه کوم هغه خزنده یا حشره چې ده چې څاروی چی خپله څاروی کې څه تغییر نه راولي یعنی په څاروی باندې سړی نه پوهېږي چې دغه وایروس د څاروی په وجود کې ده او څاروی ته کوم مشکل پیدا شوی ده یا کوم ناروغي ورته پیدا شوی ده مشکل همدغه نقطه کې ده چې د څاروی په مرض باندې پوهېدل نشته چې دغه وایروس ور داخل شوی ده موږ پوه شو او له هغه نه بیا ځان وساتو صرف دونه کولی شو چې کوم حشرې د څاروی په وجود کې یا د وړیو لاندې وي یا وګورئ دغه در غواګ لاندې بعضی حشرې شته کتل کیږي هغه خزندې نو کېدای شي چې دغه خزندې د همدغه مرض سبب شوی وي د حیوان د سروي په وجود کې خو کوم مشکل خاص خپل سروي ته نه پیدا کیږي د سروي په وجود کې وي تر غو چې دغه خزنده یا د حشره بل انسان روغ سړی وچی چې بیا غته را انتقال کی
ډېره زیاته مننه دوستانو نن ورځ خپرونه ځانګړې شوې کانګو ناروغۍ ته او تاسو هم که په خپرونه کې غواړئ چې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 45 30 او بله شمیره هم ده 0999 25 55 بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ مهرباني لومړی هم ځان را وپېژنئ
تاسو ورته ته همدارنګه محترم ډاکټر صاحب کوم هیل کمپیوټر روغ به برکار وطن دوستین پروانه
خوشاله اوسئ وطن دوست صاحب محترم نن موږ کانګو ناروغي په تړاو غږیږو مهرباني وکړئ که تاسو سره پوښتنه یې
قربان شم ډیره کوم موضوع راخیسته دا وخت سره مطابق دا چې اوس قربانی غنم کیږي باید چې خپل خوشی مننه کوم ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې کله یو سړی په دا ناروغي باندې اخته شي نورو ته جوابونه ورکړه او دا سړی باید څه وکړي چې هغه نوره کورنۍ ته انتقال ونه کړي کنه دا ساري د ناروغۍ ته انتقالېږي یا د کومې انتقالېږي یو بل ته او د دې مخنیوي لپاره څه لارې چارې شته دي په کور کې باید څه ورسره وشي د مریض سره او دارنګه کومه دوایي شته ده او چې شنه په پرهیز وکړي او ډاکټر ته څه وخت کې لاړ شي دا پوښتنې مهمې
سمه ده ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
مهرباني وروره کړه چې مریض دا رقم مریض واقع کیږي تاسو خپل دغه وخت چې وځي قربانوي وخت د حیواناتو سره وي سره ډېر سره کار ده د خلکو نو کچیر په دغه ورځو کې دغه حالتونه چې مخکې ما ذکر کړه هغه اراض علائم چې مریض دغه حالتونه پیدا کیږي نو تاسو متوجه شئ چې ما بادا دغه مرض ورته پیدا شوی نی او د دې لپاره چې دغه یو ساري ناروغي ده له مریض د ځان ساتل یعنی په دې معنی ده چې هغه مریض تاسو وکولای شئ یو روغتیایي مرکز ته ویسئ خو اغه تعقیمی شرایط باید باندې نظر ونیسی فرزند دغه د وجود مایاتو سره د وینې سره دغه سره ډیر تماس تاسو ونساتی په دې خاطر چې کچيري تاسو په لاس کې یا په پخه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه د وجود مایات یا وینه په هغه جرحې سره تاسو وجود ته تماس وشي دغه وایروس د همدې جرحې د همدې زخم لاره تاسو وجود ته داخل کیږي یعنی دغه د مایاتو یا د وینې سره تاسو به تماس نساتی او کولای شي چې په تعقیمی شرایطو کې تاسو ځان ډیر وساتئ لدی مریضانو او هغه مریضان په خه شرایطو سره چې تاسو سره تماس ونه لري کولی شي چې هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړي. د دې د مایاتو د وجود او د وینې نه ډېر ځان ساتي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسې د عواملو او همدارنګه د مخنیوي په تړاو مو هم خبرې وکړې. په کانګو اخته ناروغ څومره د ښه کېدو چانس لري؟
که چیرې په ابتدایي مراحل کې مریض ته دغه اعراض علائم شروع سي او وخت هم همدا وخت دی چې د څارویو سره ډېر سره کار وي، نو په اوله قدم کې تر څو چې مریض ته هغه خطرناکې علائمې چې شروع کېږي وروسته له تبې څخه وروسته فرزن د عضلاتو درد نه سردردي نه دانور علائم یعنی خونریزي شروع کېږي، مخکې هغه وختو کې که چیرې مریض ډاکټر ته ورسول شي روغتیایي مرکز ته کېدای شي چې هغه سره کومک شي او مریض حیات بیرته بچي. او کچیری اغه حالاتو ته چې د مریض خونیزیان شروع سي دیدنه په وجود کې ټول د وجود سیستم لازګر نه نیولې تر تو حاله تر پختورګو د زویته سرایت نیو کړی خراب شوی نیوي، نو بیا کول شي د مریض چانس ډیر وی چې راوځي. او کچیری دغه حالات چې خونیزیان پیدا کیږي نو بیا د مریض سره کومه کول په اغه حالاتو کې ډیر کم وی، یعنی کېدای شي چې مریض تلف شي.
بل اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ
مریض تلف شي.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
دا غو سلامونه او چرامات قبول کوو.
وعليكم السلام. مهرباني
دا غنه درته موضوع خبره شو موضوع ده او دا غوښو جواب ډاکټر صاحب ورنه کوي چې دا غوښته کوخري یو بلونه تیر ته مخ د ګردو بلاو مخفي
سید ورور نه هغه خی باید وخړل شي. هغه خبره نه ده، صرف هغه حشره هغه څه چې ده د هغه په واسطه د انسان وغځ کېدل دي. هغه د خوراک له طریق نه چې دغه وغه وخړل شي هغه خو پخیږي، فرزن هغه ته جوش ورکول کیږي پخیږي، هغه کېدای شي چې دا ویروس یا میکروب ال تلمین دلار شي دغه طریق نه انتقالیږي تر هغه چې هغه حشره او هغه خزنده سړی انسان ونی چی غیر له دینه لبل طریق نه انتقالیږي.
په دې حالت کې دوی پوښتنه ځواب شوې وي. بل اوریدونکي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا د خدای راډیوګان کې وايي ډاکټرانو دا غوښه یم نه دي خوړل شو او شومې چې یي چوت شي دا غوښوم څړې دا سټیج نو غوښه مثال چې سالال کې نور سوځي نه الوي هغه اوس خو بیا توان نه کوي نو غوښه او دا لبنیات د شیدې او دا جون توان نه کوي او دا پښتنې
نه وروره. هغه مسله د غوښې او د شیدو مسله نه ده، هغه تاسو کولی شئ چې غنه استفاده وکړئ. صرف هغه کوم حشره هغه خزنده چې ده هغه د انسان او د حیوان په وجود کې وي، مویل چې کېدای شي د وړیو لاندې تاسو وګورئ د غوږونو لاندې د نور برخه د عضو د حیوان کې یو رقم حشرې خزنده شته، نو هغه تر هغو چې دغه خزنده انسان ونی چی او د هغه چیچلو په واسطه چون هغه میکروب یا ویروس چې ده د هغه حیوان یا د څاروي له وجود نه را اخلي بیا د انسان وجود ته ور داخلوي تر هغو چې ونه چیچل شي هغه نه انتقالیږي.
مننه کوو دوستانو. یادونه کوو چې نن په پروګرام کې د داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکوي. رازو نور اوریدونکو ته چې زهډیر اوریدونکو غواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکو دا اوس را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا پروګرام اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر خواهم د ننګرهار ولایت څخه نړۍ کني ولې
خیر خواسه مهرباني وکړې کانګو ناروغي په تړاو کې درس وکړنی.
محترم زه یو پښتنه لرم د ډاکټر صاحب نه.
ښه مهرباني.
زه ما پښتنه پداس کېږي چې دا کانګو بيماري چې دا د اختر په وخت کې دا کانګو بيماري پیدا کیږي که هر وخت یو دویمه موضوع مې دغه د قصابانو په حساب کې دا غو سره کار دغه قصابي کې راغره دا مالونه علي مې سره کانګو څه ډول انتري دي
بالکل دغه پښتنې وي نو دا پښتنې به ځواب شي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
وروره داسې ده چې د تنا د اختر په ورځو کې نه ده دا مسله چې باید اختر ورځو کې، خو چون د اختر ورځې چې دي د لوی اختر دلته د قرباني مسله ده. دلته خلک اکثرا غیر د قصابانو نه ټول موږ تاسو سره د حیواناتو څارویو سره تماس پیدا کوو تر هغو چې دغه د قرباني ورځې رانشي. نور خلک د څارویو سره تماس نه پیدا کوي غیر د هغه کسانو نه چې قصابان دي یا مالداري کوي یا څاروي ساتي، هغوی ته خطره شته. دغه ورځو کې د ټولو تماس پیدا پیدا کیږي سرویو سره د دې لپاره په دغه ورځو کې د دې باید اهتمامات ونیول شي او ځان وساتل شي. او اکثرا لیدل شوی دی قصابان یا هغه څوک چې مالداری کوي زراعت کوي هغوی کې هم لیدل شوی دی، د خپل قصابان هم پیخته شوی دی، یعنی کوم 238 کې واقعي چې په 2013 کال کې ثبت شوی دی په دغه کې قصابان هم شته، هغوی هم پیخته شوی دی چې حتی زه خپله د دې یو مریض شاهد یم چې هغه قصاب و او پیخته شوی و.
ډېر زیاته مننه دوستانو، خبرونه کانګو ناروغۍ ته ځانګړې شوې، تاسې هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې کوم کسان چې مثلا د کانګو په ناروغۍ اخته کیږي لومړنۍ نښه یې په څو ساعتونو کې راڅرګندېږي؟
د دې کله چې دا وایروس وجود ته داخل شي نو بعد د دوه تر څلور ورځې وروسته ذاتي مریض ته اعراض و علائم شروع کیږي. صحیح شو، همغه اعراض و علائم لکه سردردی و د عضلاتو درد شو او اسهالات شو، استفراغات شو، او سترګې کې خونریزي شو، او د رڼایي نه د مریض بد وړل دي، او وروسته بیا نور د دې درې څلور ورځې وروسته بیا ذاتي په خونریزي شروع کیږي. مریض یو قسم نارامیان پیدا کیږي، عصبانیت، افسردګي، بې علاقګي ورته پیدا شي، او د پوزې نه او یا د ورو نه ذاتي خونریزي شروع کیږي بعد دوه تر څلور ورځې وروسته.
او په افغانستان کې څومره د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره امکانات شته؟ په کلیو بانډو کې آیا دا امکانات شته کنه؟
نه، مخکې مو ویل چې کله دغه مریضان په همدغه موسم یا په دغه وخت کې پیدا کیږي نو دغه اهتمامات باید ونیول شي او خپل هغه نږدې صحي مرکزونو ته باید هغوی سره تماس شي او مریض هلته انتقال شي چې هغه صحي کارکنان یا ډاکتران چې دي هغوی تشخیص کړي دي چې دا همدا د کانګو مرض ده کنه ده، تشخیص تفریقي وکړي نو نور امراضو سره. نو د دې لپاره باید په هماغه اولو ورځو کې زر تر زره ډاکټر ته انتقال شي چې تشخیص کیښودل شي چې دا مرض شته کنه شته.
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني که من غږ اورئ نو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ، منګه به واخلو ډاکټر صاحب ځواب کی. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو ته
سلام. وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
او ډېره زیاته مننه. ځان راو پیژنئ؟
جاوید مقابل.
جاوید خان، مهرباني وکړئ نن کانګو ناروغي په تړه وغږیږو.
بس سه مخکې ویل چې د چلو د لوري انتقالي هم کې خبره وکړه چې کله کان هو چې نه د هغې له مایعات او وینې نه هم انتقالېدای شي، یعنی مطلب دا چې چلو نه غیر چې کوم دي کې وایروس پیدا شي له مایعات وینې نه انتقال. ما پوښتنه دا چې کله حیوان غوا یا بزه هو چې نو دا ویروس خو د هغې وینې او مایعات په هم داخلي دي، نو بیا خو په کار داسې دی چې د غوایاتو او وینې نه هم ځان وساتو، ځکه د انسان د مایعاتو پورې انتقالېږي خو د غواګانو او حیواناتو له مایعاتو نه هم انتقالېږي. دا به باید رشدولو دې نه هم ځان وساتو، ځکه چې هغه غوایې چې چلې وي یا مثلا حیوان چې چلې وي د هغې وینې ته میکروب داخل شوی، نو هغې د هغې وینې او داخل شوی نو د وینې او مایعاتو نه ساتل څنګه دي؟ انسان نه ځان ساتو نو باید حیوان نه مساتل شي. او دغې پوښتنه مې داره چې دې لپاره چې انتقال نه شي نو د حلالي وکړو دغه احتیاطي تدابیر، یعنی څنګه حلاله څنګه وکړو، کوم څنګه ځان وساتو؟ حشره خو موږ پېژنو نو نوم لیدلې، ویروس انتقال شوی موجود دی، نو څنګه ونه ځانو؟
څما دا ډاکټر صاحب ځواب کی لتاسي مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر ښه پوښتنه ده ورور ما مخکې ویل چې د مایات او یادی وینې هغه وخت انتقالیږي چې کله ستاسو په وجود کې لاس یا پخه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه مایات او وینه ستاسو هغه جرحه یا زخم سره په تماس شي، دغه طریق نه بیا دغه زخم دغه وایروس د اندر زخم لارې وجود ته ورداخل کیږي. یعنی کله چې تاسو علاله کوي یا ذبح کوي باید تعقیمي شرایط مد نظر ونیسي چې ستاسو لاس پرینشی په چاړه او هغه دغه وینه په تماس رانه شي. په هغه وخت کې کولی شئ تاسو د سکش پلاس کې چپن واغوندی، خپل ځان پټ کړئ چې ترغو کوم د وجود زخم را مینس نه شي او دغه وینه او مایات ستاسو زخم سره په تماس رانه شي، بیا له دغه طریق نه انتقالیږي ترغو پور چې زخم ستاسو په وجود کې موجود نه وي، یعنی جرحه موجوده نه وي که وینه یا مایات په تماس راشي نه انتقالیږي، په هغه صورت زخم چې موجود وي بیا انتقالیږي. نو زموږ هدف هم دا دی چې تاسو د حلال یا د ذبح په وخت کې باید خپل هغه شرایط چې تعقیمی شرایط دي هغه مد نظر ونیسئ، کله چې ځمه کوئ دسکش پلاس کوي چپنه واغوندئ او کوم شرایط چې تاسو سره څه ده هغه تاسو خپل مراعات وکئ، چې تاسو مثلا پخې مو په بوټان یا چپلکې چې څه دي هغې سره باید صحیح پټ وي چې تاسو وجود سره په تماس رانه شي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو مهرباني وکړئ، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. ساسي راګاو رو مهرباني او خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. ځان را وپېژنئ. نو مهرباني وکړئ د کانګو ناروغۍ په تړاو که در سره پوښتنه یې.
دلته زه یو مریض لرم، ما څو واره یراتن دیولی دی، مانا داسې ډاکترانو چې مې ښوولی دی، دغه حیواني مریکه ده، بیا د حیواني مریکې دوا یې هم ورکړله. هغه مریض دا پښې شلې ولې، دا پښې چې شلې هغه دوا یې ورکړه، دغه هغه پښې شلې وي، هغه رګ پیې سره یې لاس اوس په پښو باندې روانه ده. اوس چې راغلی دا پښې پارسوب لري، دا پښې ډېر پارسوب لري، ژر سره دا پښو پارسوب دې نشه کېږي.
ډاکټر صاحب تاسې څه ځواب لرئ؟
وروره، زمونږ نن موضوع چې کوم دی، د کانګو یعنی طبي خوندې په نامه یو مرض ده چې د څارویو نه د حشرې په واسطه انتقالیږي. او تاسو چې کوم مریض ده، هغه حیواني مورقه، هغه بل شی ده، د بروسلیوزس په نامه یو بل مرض ده، یا د بل مورقې په نامه هغه بل تکلیف دی چې اوس تاسې کوم ډاکټر ته چې وړئ تداوي کړی ده او کوم پړسو ورته پیدا شوی ده، بیا تاسې خپل معالج ډاکټر سره په تماس شي چې کیدی شي کوم بل مرض یا هماغه مرض پر مخ تللی وي او نور تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. دا کوم موضوع چې ده، دا د کانګو ناروغي په نامه ده او هغه د څارویو نه د حشرې په واسطه انتقالیږي.
ډېره مننه کوو دوستانو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. خپرونه ځانګړې شوې کانګو ناروغۍ ته. یو بل اوریدونکی مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر
یا؟ او خیر سه. ډېره زیاته مننه. ځان رو پېژنئ؟
ملاتب محمد اخوان د زابل ولایت نیازیانو له کلی خبره کوم.
ښه، ډېر ښه. مهرباني که د کانګو په اړه پوښتنه یې در سره.
کانګو په اړه کلمه دا پوښتنه ده چې له ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه چې دغه مرض اوله واره مخنیوی یعنی په حیوانانو کې چرپایانو څو بجو کې هلته وقایه یا مخنیوی کېدای شي، بیا دې کوم انسانان ته مسې نه کړله او کېدای شي افسر کم کېدای شي چې ډاکټر هدایت راکړي.
ښه، سمه ده. معلومات به درکړي. ډېره زیاته مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره، کله چې تاسې مالداری کوئ یا څاروی ساتئ، په هغه ځایو کې چې تاسې څاروی ساتئ چې هغه تبیله یا کوم څاروی چې هلته ساتل کیږي، هغه باید دوا پاشي کوي، هغلته د زراعت څه تاسې سره په تماس شي، هغوی تاسې ته یو قسم دوایي د هغه درکول کیږي. هلته باید دوا پاشي شي کوم څاروی چې ساتل کیږي. بیا دغه حشره یا دغه خزنده چې کوم دی، هلته بیا نه نمو کوي، نه نشو نمو کوي، هغه له منځه وړي. تاسې په اوله کې کوشش وکړئ چې هلته چې کوم مالداري یا سروي وي، هغه ځای دوا پاشي وکړئ، نو د دغه مرض یا د دغه خزندې بیا هلته ژوند کول لږ ذره په سختي شي.
بله ډاکټر صاحب، که د کانګو ناروغۍ د تاریخچې په اړه یو څه معلومات ورکړئ، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې دغه ویروس پیژندل شوی او امیر روغتیا وزارت هم په دې اړه بیلابیل ارقام ورکوي، څومره مخینه لري؟ مهرباني.
دا ناروغي چې کوم دی اوس په افغانستان کې په دې وختو کې لږ ذره څه شوی ده، شوی پیدا شوی ده. په نور ممالکو کې خصوصا افریقایي ممالکو کې لکه په کینیا کې، تانزانیا کې، دی کې په اول ځل کې هلته دغه همدغه ناروغي یا دا ویروس د همدغه حشرې په واسطه د څارویو په وجود کې چې شوی و هلته دا کشف شو، چې دغه په بیا په 2002 کال کې و چې په ترکیه کې د دې مرض شیوع پیدا شو، چې هلته تقریبا 130 کسان په دې مرض مبتلا شوي وو، دغه مرض هلته وپیژندل شو. اوس په افغانستان کې هم دغه واقعیت را پیدا شوي دي، او مخکې له غنه په افریقایي ممالکو کې دا ډېر دي.
مننه دوستانو. یادونه کو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق موږ سره دی او د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکوي. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. مهرباني، لومړی هم ځان را وپېژنئ. کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني.
زما پوښتنه د مشکل اقتصاد څخه دغه د بادغیس د مرغابه څخه غږېږم چې دغه د کانګو ناروغي دا اوس په یخنۍ یعنی په یخ موسم په ګرم موسم کې یا په یخو ځایو او په ګرمو ځایو کې دا مرضي یو د بل سره کوي که نه سره کوي چې په یخنۍ ځای کې موسم کې ډېری او په ګرمۍ په موسم کې بیا لږ ځای فرق کوي که نه کوي موسم یا یا وطن
سمه ده د معلومات بدر کې ډېره زیاته مننه مهرباني ډېر
وروره د موسم پوری تړاو نه لري چې یخ موسمی که ګرم موسم سر د دې حشری یا خزندی موجودیت ده د حیواناتو یا سرویو په وجود کې چې الته موجود وي د دې وړی لاندې وي یا په وجود په نورو برخو کې وي موسم پکې تړاو نه لري چې ګرمي موسمی او یخنی صرف د حشری یا خزندی موجودیت د سرویو په وجود کې
دوستانو زمنګ د اړیکو شمیرې د 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 15 55 بل اوریدونکو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي راډیو اورئ ساسي غږ راځي مهرباني وکړئ کایمن غږ اورئ مهرباني وکړئ په بخنه دغه موقعیت ته یو څه تغیر ورکړي چې ساسي غږ پرې راځي موږ سم پوښتنه ونه خسته
هي شو
اوس هي شو مهرباني
ناروغه چې دا چې کله غوخه پخېږي یا دا د مور څه ډول سره یعنی د غړي څه ډول سره دا هم لمن نه ځنه پوښتنه مې درلوده دا تر څه ویل کنه په انتقال کې کیږي چې د زناوه یا حیواناتو لاغه نه انتقالېږي
ښه تاسو د پوښتنه ځواب شوه دا خو بیا هم تاسو چې د پوښتنه کړی ډاکټر صاحب په لاندو کې ځواب کې مهرباني
د امرور مخمول چې دغه د حشری یا خزندی په وسیله سروي نه انتقالېږي او د غوښې د دې لپاره چې هغه پخول کیږي یعنی سوځول کیږي هغه وایروس دا نه ده چې عمل ته بیا ژوندی پاتې وي صرف د حشری خبره ده چې دغه خزنده حشره کله چې انسان وچیچي او د حیوان په وجود کې د خپل هغه وایروس الته پاتې کړی ده یعنی حیوان د کوم ضرر نه ده رسولی د حیوان په وجود کې شته بیا دغه خزنده را واخلي او انسان یا نارو انسان وچیچی بیا هغه وایروس لغه جن راخلی را انتقالی د سوزولو د دې خبره نشته سوزول کی کېدی چې هغه وایروسونه ډیر نور میکروبونه دی لمین ځي
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې ویل چې تاسو هم ځنې د سیناروغان راغلی سي په کانګو باندې یخته او شمیر څومره ترسيږي څومره د پزیاتیدو د ناروغي په افغانستان کې او تر ډیره کوم سیمونه تاسو د ناروغان راځي
دغه کوم اسایه چې وزارت صحت عامل خوانسته شوې ده په 2013 کال کې چې 230 کسان دي چې لږه نوي کسان مړ شوي دي نو زما خپل په سکی یو مریض مال ولید پروس کال یو قصاب وو چې هغه پیخته شوی وو بیا هغه مونږ مریض دانتانی شفاخانه تر فرق هغه دانتانی شفاخانه چون ابتدایي مراحل وو تقریبا شپږ ورځې تیر شوی وو بیا هغه جوړ سره عملیه کومکونه کړی وو مریض الحمدلله بچ شوی وو او مریض هغه تشخیص د کانګو پی کې هودل شوی وو او کچيري مونږ دغه حالات چې اوس د لوی اختر ورځې دي او د سرویو سره تماس ډیر ده نو د دې لپاره کې وقایه ونکو نو کېدای شي چې واقعیات ډیر شي نورم پیدا شي او کچيري وقایه شي د حیوان په ذبح د ذبح په وخت کې نو کېدای شي چې واقعیات کم شي تر څو چې د خپل ځان وساتو هغه تعقیمي شرایط انفیکشن پریوینشن مد نظر ونیسو نو ان شاء الله چې سوق پینخته کیږي او واقعیت به ډیر نشي او کچيري شرایط مد نظر ونی نسو کېدای شي چې واقعیت ډیر شي
رزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ مهرباني که زمونږ غږ اورئ خپل پوښتنه وکړئ
السلام علیکم سلام وړاندې کوم تاسو درنه ملمنه تا او ډاکټر صاحب ته شنو نه غاڼه زیسته
ډیر زیاته مننه ځان هم راو پیژنئ خیر خواست پنن منگه داد کانگو ناروغی پتر او غیگو که تا سر پختنه پیدا شوی میره بانی ام داغا یوان ناروغی دا او دا نمونه سر بیل دی یو دا نخیلری مدکتر سر مخی معلومات ورکلل تا سر که پختنه میره بانی
او آقا پا پوستو که آقا گردی آقا آقا او باسی دا آقا دلاسون آقا که او باسی اما آقا تا وی که نه دادم پختنه موکره چه آقا تا پارسی که کنه وی که سبلا
او رور ام آقا چه فارسی که ارتا کنه وی مونتا پا پختو که ارتا کم حشره یا خزنده وی ام آقا چه دا سبب دیدی مرض که دایشی یعنی آقا انتقال دی لکه دی ملاریا میاشه گوری تاسی چه دی ملاریا چه دی یو میاشی پواسطه آقا را انتقالی گی انسان تا داغ کانگو مرزم چه دا دیغ کنی پواسطه چه دی حیوان پو وجود که دا و حال تا اخپل لغ میکروب و ویروس و حیوان تا داخل کرده دا بیا داغ و ام داغ کنه ام داغ حشره انسان و چی بیا داغ ویروس را اخلی دی انسان وجود ور داخله وی لکه دی ملاریا ماشه چه دی ملاریا چه دی میاشی پواسطه انتقالی گی نو آقا هم دی کنی پواسطه انتقالی گی
په دې لاره چې د غورور پښتنه جواب شوې وي بل اوریدونکو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ مهرباني وکړئ
السلام علیکم کندهار ولایت څخه خبر کوم عبد الله
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ عبد الله خان
ډاکټر صاحب سیمه پښتنه دغه ویني چې په غوښ باندې د غوښ په دوین ولړل سي دا ایوان په وګو باندې ولړل سي دا په ځو د نورو دا غوښیم د میکروب غره پاتې کې کوم میکروب سره
ګډیږي مهرباني وروره کله چې غوخه دیدی اول دیدی ثابت اول تروسه د ثابت شوی نه ده چې دغه حیوان په دغه ویروس باندې ککړ شوی ده نو دغه پویدل اول مشکل دی خو مونږ تاسو دا کوو چې تعقیمی شرایط باید مد نظر ونیسو کغه غوخه دیدی پوینه سکی ککړ کیږي غوخه باید خو مینځل شي او خو وو په خول شي چې ترغو دغه ویروس چانس کم شي
بل اوریدون که دی مهربانی وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محمد رقی فاروقی ما د کابل امریکن ولا
فاروقی صاحب منګه خبرونه نن د کانګو ناروغۍ ته ځنګړې ده او تاسو سره که پوښتنه مهربانی
ډیر زیاته مننه د ډیر ښه خبرونه دا او ډیر ښه موضوع انتخاب کړی په دې اړه باندې زه غواړم چې څه معلومات سره شریک کړم هغه دا دی چې که تاسو فکر کړی وي د مخکې اورېدونکو هم بعضې پوښتنې کړې وي چې اکثره په دې اړه باندې ډیر معلومات نه لري زما په نظر باندې که تاسو ناروغۍ په اړه باندې اعلانونه خپاره کړئ ځکه په دې یوه خپرونه باندې زه فکر نه کوم چې ټول خلک به دې باندې خبر شي نو دا به خوي چې تاسو اعلان نخوره کې او د دې مرض یا ناروغۍ شو دا زیاتره په هرات او بادغیس په دا ډېره زیاته ده نو صرف زما نظر هم دا وه چې تاسو په دې اړه باندې فقط اعلان نخوره کې نور هم چې خلک عامه پوهاوی په دې باید زیات شي او یوه بله خبره غوښتلم چې تاسو شریک کړم هغه دا دی چې نه تنها دا کنه چې د کنې یا د حشرې په واسطه باندې د حیوان نه انسان ته انتقالېږي د انسانان هغه کسان چې ناروغان دي د هغې د مایعاتو په واسطه باندې هم انسانان ته انتقال او بل دا چې که چېرته دغه مایعات او یا هغه کوم شیان چې د ناروغ په وینه باندې یا مایعاتو باندې هغه آلوده وي هغه په صحیح شکل باندې دفن نه شي دا هم ډیر اړین دي چې دا د ناروغۍ په شروع کې او یا په انتقال کې لري ډیر مننه زیات
له تاسو مننه د دوی ډاکټر صاحب نظر و او اما په هوی ته اړتیا ده دا په یوازې پر رسنۍ هم نه کیږي تاسو په نظر عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې باید څه تدابیر ونیسي
دا خو د عامه روغتیا اوس مسؤلیت ده چې باید د دې اړوند مرض په هکله باید عامه پوهاوی ضرور دی چې عامه پوهاوی ورکړي د میډیا له طریق نه تلویزیونو له طریق نه اعلاناتو له طریق نه دا باید تنام په همدې موسم کې یعنی ونیشي باید په مکمل کال ټول کال کې باید د دې پړوند سیاحتامه باید معلومات خلکو ته ورکړي. په کلي او بونډو کې هلته د څارویو شتون ډیر دی، هلته خلک مالداري کوي، نو هغوی باید په دې خبره پوه شي. او په دې موسم کې چې اوس د اختر دی، دې کې خو صحیح ده بالکل چې خلک څارویو سره تماس ډیر پیدا کوي، خو باید هغه څوک چې په کلي او بونډو کې ژوند کوي هغوی ته عامه پوهاوی ضروري دی چې په نور ورځو کې، په نور د کال په نور ورځو کې هم باید هغوی ته معلومات وي چې دغه حالات ورته پیدا کیږي، هغوی څنګه باید ځان وساتي.
ډېره مننه رزو. اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ، مهرباني. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. که زمونږ غږ اورئ مهرباني وکړئ. نن موږ د کانګو ناروغۍ په تړاو خبرې کوو. ډاکټر صاحب مشفق له موږ سره ملمه دی او پوښتنې ځوابوي. اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. مهرباني د راډیو غږ هم لږ راټیټ کړئ چې ستاسو غږ صحیح راشي. مهرباني. ډېر ښه. کانګو په تړاو که پوښتنه در سره، مهرباني.
د ډاکټر صاحب سمې دا پښتنه ده چې مخنیوي څنګه وکړو؟
بالکل مهمه مسله ده، او ډاکټر صاحب په دې اړه په تفصیل معلومات درکې چې د کانګو د ناروغۍ مخنیوي څنګه کیږي. مهرباني ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره، تاسو یادښت کې ځان سره اول داده چې تاسو کله خصوصا اوس چې د اختر ورځې دي، قرباني او سره سره کار مو ده، حیوان چې کله ذبح کوي تاسو باید تعقیمي شرایط ځان ته غوره کړئ. یعنی داده چې کله ذبح کوي دسکش پلاس کوي، چپانې واغوندي، بوټان موڅي وي، چې پوخې مې پټ وي او لاسونه مو پټ وي، اول دا د ذبح په وخت د آمد نظر وي. بل داده چې کله حیوان مو ذبح کړه، هغه ځای باید پاک او پریمنځل شي په اوبو، او کوم کثافات دغه چې پاتې دي هغه باید چیرې لري دفن شي، او هغه ساحه باید پریمنځل شي. دریم دا ده چې تاسو د ساروی په وجود کې یا وړیو لاندې یا د غوږ لاندې کله چې دغه سي خزنده یا کنه مو ولید، هغه ته باید لاس ورنوړی، هغه د یو بل شي په واسطه لغه ساحه نه لري کی چې خپل تاسو لاس ورنوړی. او بل دا ده چې کله تاسو ذبح وکړه، بیا دغه نه بیا لاس مو په پاکو اوبو او صابون سره باید پریمنځل شي چې ترغول دې مرز نه وقایع شي.
مننه کو دوستانو. نن کانګو ناروغي په اړه غږیږو، بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب. تاسو ته ډاکټر صاحب ته تاسو سلام ماده غمیارې ماده کامینه.
ښه، مهرباني علامه صاحب.
چې دا ناروغي زیاتره په کوم ولایتونو کې تاسو ته راځي شي دي؟ مثلا په کوم ولایتونو کې نه دی پیښ ډیر وي؟ والسلام.
او مننه. کومه سروې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کړی و، هغوی ویلي و چې په بادغیس او هرات کې دغه پیښې ډېرې دي. ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات دي مهرباني.
خو هغه ولایتونو کې چې هلته د څارویو بودوباش یا د مالداري بودوباش ډېر ده، هغه وګړي چې مالداري کوي هلته چانس ډېر ده. خو دغه ناروغۍ لیدل شوې دي په کابل کې، مو لیدل شو دلته واقعات راغلل د خپله د کابل نه، ګردیز نه راغلی و، د خوست نه تر ولایت نه. په هغه ولایتونو کې چې هلته د څارویو یا د مالداري کچه ډیره ده، هلته د دې واقعات به ډیر شي.
دوستانو، تاسو خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق زموږ ملمه دی. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ. کز من غاوري انه خپل بوختنه مطرح کړي له ازادي راډیو دغه پروګرام اوري. زما د اړیکو شميره دي 0995 15 30، او بل شميره هم ده 0992 225 55. اوریدونکو دای مهرباني وکړي. لومړی هم ځان راوپی جنای. مهرباني.
جان محمد خاکسار د کونړ ولایت نن تاسو سره زنګ ولرې.
خاکسار صاحب، خرغلی، مهرباني که د کانګو ناروغي په تړاو در سره پوښتنه، مهرباني وکړه.
پمدغه خو ځان پمدغه مې پوښتنه لرم. اوله پوښتنه مې دا غره چې دا څو پیسه د وجود کې د ډاکټر صاحب نه د پوښتنه نه ده. بل مې پوښتنه مې دا ده چې دا موږ خو ډاکټرانو مفتشي دي هغه زکان یو تعالی د بل شي دی ویل کې دا څوک معلومه کې یا شپخانه ته مراجعه وکړو یا شخصي ډاکټر.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب مهرباني.
ښه ورور، دا مسله د دې چې کله په دې مرض انسان اخته کیږي دغه د طرف کېدو یا د انسان چې له منځه ځي د ناروغ دغه خپله وخت چې مریض په کوم وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي، که په اولو مرحلو کې وي او تشخیص شي او هغه خبرې ناروغ ته چې پیدا کیږي هغه نه پیدا شوی، نو کېدای شي چې مریض تلف نه شي او ډاکټر ورسره کومک وکړي. او وروسته له دینه چې مریض نور خبرې پیدا شي، د مارا د مریض ټول عضو د بدن هغه خراب شوی وي او خونی زیان پیدا شي یا ځیګر خراب شي یا پښتورګي خراب شي زړه خراب شي، بیا هغه وخت کې ډاکټر هم نشي کولای چې کومک ورسره ډیر وکړي، مریض تلفیږي. نو د دې لپاره که دغه حالات راځي او مریض کوم خبرې پیدا کیږي او تاسې پوښي چې ناروغ په کور کې پیدا شو، سردرد شو، فرزند تبه شدیده شوه، د عضلاتو درد شو، غاړې شخوالی پیدا شو، ورته د وروینه او د پوزې نه خونریزي شوه، او یا فرزنی سالات زړه بدوالی، تاسو نو زر تر زره روغتیایی مرکز ته شفاخانو ته مراجعه وکړئ. په مایناخانو کې کیدای شي چې مریض تشخیص نشي، نو تاسو کولی شئ چې شفاخانو ته مراجعه وکړئ او مریض مو هلته بستر شي او تر هغه چې ډاکټر هغه تشخیصوي نو مریض په شفاخانه کې وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب د خبرونې ورستۍ شېبې دی. په دې ورستۍ برخه کې غواړم ستاسو پیغام اوریدونکو ته واورم چې څه به یې د کانګو د ناروغۍ په تړاو.
دغه خورکی کوم مرض چې د کانګو په نامه اوس په افغانستان کې موقعیت ولیدل شو په 2018 کې، مخکې دغه مرض په نور افریقایي ممالک کې وو، په ترکیه کې وو، په خپل امریکا کې وو، چې هلته خپل واقعیت مرض درلود. اوس دلته شوی راغلی دی، لیدل شوی ده. زمونږ خپل د ملک خلک یا وګړي با چون چې د قربانی ورځی دی، مانا دا نه ده چې دوی به قربانی نه کوي، قربانی به کوي، خو صرف د خپل هغه تعقیمی شرایط مد نظر ونیسي چې محفوظ وي. یا مثلا انسان اوس مونږ تاسو ګورو چې که یو څوک اومه ترکاری یا هغه ملوث ترکاری چې مو ملوث وي وخوړل شي او پرې نه منځل شي، نو ضرور هغه به انسان په مرض اخته کیږي که نه ورته سالات پیدا شي یا نور امراض ورته پیدا کیږي. نو د دې لپاره دا معنی نه ده چې سړی به ترکاری نخوري یا نور غذایی مواد به نخوري یا میوه به نخوري، خوري به، خو هغه تعقیمي شرایط به مد نظر نیسي، پاک به پری مینځي، فرزند خه به پقوي، نو بیا به انسان ته تکلیف نه پیدا کیږي. دغه هم داسې مسله ده چې موږ به د حیوانات له غوښې نه استفاده کوو، قرباني به کوو، خو هغه قرباني په تعقیمي شرایطو لاندې چې موږ تاسو وساتل شو او موږ تاسو ته مرض را انتقال نشي، کله چې موږ ذبح کوو دستکش به پلاس کوي او شای با غوندی چې دغه وینه او مایات تاسو وجود سره په تماس را نشي، او لاس مو الته چې کله کوم جرحه مرحله چاقو په واسطه زخم جوړ نکی لغه نزان وساتي، نور بیا کوم ځای چې حیوان ذبح کیږي هغه ځای پاک پریمنځل شي، د حیواناتو کثافات چې الته ده کوړی وی کفرزن وینه وی هغه باید الته چیرته محفوظی کې دفن شي، او کومه کنه یا خزنده چې د حیوان په وجود کې مولیدو هغه ته باید لاس ورنوړی، په یو بل طریقه باید هغه ایستکی، او کله چې مو ذبح وکړه لاسونه مو په اوبو او پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځي، یعنی د دې شان واقعیات بیا کمیږي. دا هغه رقم دی چې لکه موږ تاسو میوه او ترکاری خورو که وی نه مینځو نو بیا په مرزونو باندې مبتلا کیږو. دا هم داسې د قربانی به کوو، غواګانې پسونه بزی به ذبح کوو، خو په تعقیمي شرایطو لاندې چې تر هغه دغه مرض نه ځان وساتو.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره وو او د کانګو ناروغۍ په تړاو یې موږ ته معلومات راکړل. خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب مشفق یې ونړۍ مننه. اوریدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله په امان.
ټوله ورسته او دغه سترګې
ډېر زورېدلې ما دیر کړه دلې ما ستاستر کو خورلې ما زغم زپلې
غم زپلے اوستا سرگ خورلے یوماں غم زبلې سترګو خورلې یما ز غم زپلې او ستا سترګو خورلې یما ز غم زپلې